شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوایی یا ثور میاشتې پنځمه، د اپریل پنځه ویشتمه، د روژې مبارکې میاشتې څلور ویشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دی، د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټوکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا ورباندې سلاستوي نه دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه یې برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر نهه ویشتمې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. ترمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د حدودو د ټاکلو لپاره به کار کوي. هدف د بیلتون غشتون کې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د دوړو هیوادونو ترمنځ د ولړسیوي کړکیچ کمول دي. دوړو وزیرانو نن د دې کمیسیون د جوړېدو پر لارو چارو بحث وکړ. دوړو هیوادونو په 2020 میلادي کال کې د شپږو اونیو لپاره د نګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه. روسیه یو ور بیا له کلابنسیوی شار ماریوپول څخه د ملکانو د وټولو لپاره د بشری دهلیز د پرانستلو ژمنه وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکران سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن پرون کیف ته د سفر پر مهال له اوکران سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. دا لمړی ور و چې د روسیې تر یرغل وروسته د امریکا کوم جګړه چارواکي اوکران ته سفر کوي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسیې له کله چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه کړي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړي، له کله چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو واوریدل. او وسم د هوا حال.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وسم په مقړی د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پر اطلنټیک چلی رښت ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 22.
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو شمیرې شي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بیلابیلو پیښو کې تر 315 زیات ملکیان وژل شوي. دا هم اوري چې خلک شکایت لري چې د طالبانو لخوا د تلاشي پر پوستو پر خلکو ډزې زیاتې شوي.
پر موږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې موږ ودرېدو د شانه پر موږ ډزې وشو.
پاکستانی چارواکي وی تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9 خپل هیواد ته ستنې سي. ګڼ کسان په دوړو لوريو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیردي مورم ګیردي ورورم ګیردي ټول ګیردي ورندارم ګیردي مغوا راځي تور هم پور دی بیګش پی تیرې بیته واپس جلال آباد ته ځي.
دا هم وری چې د نوي ټکنالوژي له کبله په پیشلمی کې د خلکو د ویښولو دود تر پخوا زیات بدل شوی.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخیدو اوس موبایلان دی د ساتونه دی زنګي په غبونه وخیدو.
تر شپږنیمو بجو په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. لازادی رادیو سره د سبت سب یو شمیرو او راپورونو لمخه د روژې میاشتې لپاره په افغانستان کې په بیلابیل پیښو کې 315 زیات ملکیان وژل سوي او تر 288 زیات نور ټپیان سوي دي. د هغه شمیرې دي چې د روژې لومړۍ ورځ تر څلور ویشتمې پورې له هرې امنیتي پیښې وروسته ازادي راډیو ته د طالبانو حکومت او سیمه ییزو چارواکو تایید کړي دي. دغه پیښو په افغانستان کې دننه او بهر عکس العملونه هم پارولی دي. نور حال د پیروزی عزیزی پر راپور کې.
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل شو.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار یې خپلې کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به یې په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نورې موږ غږ ونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یوه میاشت وروسته به یې په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تېره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون 1.5 تنه ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بېلابېلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د ثبت شویو شمېرو او راپورونو له مخې د روزې میاشتې له لومړۍ ورځې تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 6 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شاملې دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تېروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بېلابېلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې خو په دې وروستیو کې د تېر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
اخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند لاس ورکړی دی، په دې معنا ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په همدې حال کې ځینې افغانان شکایت لري چې د طالبانو لخوا د پوستو د تلاشۍ په وخت کې ډزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې د طالبانو ځواکونه له خلکو سره د چلند په اړه ډېر نه پوهیږي.
عادل هغه زلمی چې نور له کاره کور ته ستون نه شو، هغه د شنبې په شپه 10 بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پله کې په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کور ته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلی کوسې ته داخلېدو کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوسې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوسې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږي. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم ورور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنیه قمندانۍ امنیت عامر ظاهر مبارز ازادۍ راډیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي، خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې څلور طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړې دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي.
په دې کې دغه حکومت پړ دی، ځکه چې دا یوه پېښه نه شوه کنه. په کونړ کې پېښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ته کرکه بیا کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
څېړنې کوو دا مشکل د څه له امله منځته راغلی ده، الک د چا له طرفه ویشتل شوی ده. هر څوک چې تېروتنه وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا وویني، هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویاندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وای ټاکل سوی نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیئت تهران ته سفر وکړي. دغه هیئت به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل، د ایرانیانو لخوا د افغانانو د بندي کېدو او ځینو نورو مسایلو پر سر بحث وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي.
طالبان په نږدې راتلونکي کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا ولوی څرنوالي څخه جوړ دی. هغه د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل،
لیو د اسلامي امارت لوی سنواري او قضایي مسولینو له طرفه څخه یو پلاوی سالته په ایران هیواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او په زندانونو کې کپشتا کسان دي، دا غوډه د ستونزو د مسایلو په اړه باندې له ایران له هیواد مسولینو سره خبري وکي او د غوی د استرداد مسایب دی بیرته او نور د غوی د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي. داسې یو څه پلان کړي.
که څه هم ښاغلی کریمی د دې سفر په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د طالبانو یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او دغه شان د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستیو ناندریو د بحث او حل په مخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د حقابې مسله ژر تر ژره حل کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په ورته ډول اشاره سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبري اجانس ته ویلي و چې دوی هغه تعهدات ته چې پخوا د حقابې په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمېر ایراني رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلوماټ د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که څه هم د دغه ډیپلوماټ د تک کره نیټه نه ده پټاګه کړې، خو ویلي دي چې یاد ډیپلوماټ ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
پاکستانی چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلی ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایثار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 9 یعنی را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایثارو افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستاني چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي.
حکومت زمونږ پښتنه دی وکړي وروره، دغسې مشکل به تر کومه پورې، ځکه دی کې بیماران هم دي او زنان هم ده او نارینه هم دي، په دې کې واړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستاني چارواکو ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تاک اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان دي له دې فرصت په استفادې هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دې وروستیو کې په بېلابېلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له درې ورځو راهیسې دا لار تړل شوي چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته دېره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان طرف د پاکستان طرف د ترانزیت ګاډي د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ متنه دا غشتنه دو چې د میشو ګلم خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې ورستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه وروسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پېښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویدلی دی.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واورې دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی، په هغه کې درې کسان په شهادت رسېدلي دي، پنځه کسان زخمیان دي، دوه کسان شدید زخمیان دي. زور ولسوال د احمدشاه مولوی چې وو زور امنیه قمندان استخباراتو مدیر هم سره د اوس نوې تعین شوی دغه درې کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کپروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېرې سړکونه کنډو کپر او تنګ دي چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرۍ ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د څمکنۍ ولسوالۍ د بیلو بیلو قومونو قومي مخورو، مشرانو، علماء کرامو، متنفذینو د ولور په اړه په دغه غونډه کې خبرې وشوې. په یوه واس ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور درې لکه افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسؤولانو ته وویل په درې لکه افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې ترڅنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې، ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي.
Et celle de ceux qui m'entourent.
Macron d'ajmana ham work le chira rawan pinz kala be de tiro pinzo kaluno tekrar nawi balki da gora pinzo kaluno dawra bawi che pake ba khalko ta pa khidamato tamarkuz waladi. Gano europai mashrano de Emmanuel Macron le bariya che de France o europai tolane tarmains de nigdi adiko palawai de har kalai kade aw ha gatae de mubarakai paigamon aw rakri di. De Germany sadr azam Olaf Scholz pe o tweet ke Macron ta mubaraki warkri aw weli di khushala de che la ha sara karta da wam warkwi. De europai parlaman mashre تا متصولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د سټایل وړ بللې او ټینګار کړي چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یو پیاوړی فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړې څو د مارین لوپین د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي میرمن لوپین ماته وخوړه. فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي له ورسپارلو ډډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپین تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 1/4% رایې هم ګټلې. لوپین که څه هم خپله ماته ومنله خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کېږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې خصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
سلام، د خبرونې په دې برخه کې به په یو راپور کې واوري چې په کندوز ولایت کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو چلیږي، خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست 100 ښځینه قراردادي ښوونکو ته نغدي مرستې وسپارل شوې. د ټولنې دا مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو نه راټولې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې معاشه خزینه خونکو سره یې مرسته وکړه.
موږ هغه مناسب وګڼلې، خویندو ته مو وکړلې چې هغه موږ سره حق زخمه استادي کړې وه او معاشونه مو وغوښتې. د معاشونو علاوه د خپلې کرایګانې هم لګولې وې. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېره مننه کوو چې زموږ سره دغه همکاري وکړل.
د یادې ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نورو مرستو د راجلبولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویقوم استاد چې میرا کړي مرسته چې وي $15 هغه $15 ته په واخ باندې منی ویشل شل چې د تیر یو کال څخه معاشونه نرل یا په زحمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استازیتوب یې به خونکي که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپلو دندو په بدل کې د معاشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هیواد ساتي چې زمونږ خپل معاشات واله شي او نور خدای مونږ دې مرستو نه خلاص کړي. خو بیا هم ډیره مننه کوو چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې 100 خزینه خونکو سره نغد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمېر خونکو سره د نغدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او ښوونځیو ته لاره پیدا کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو وخت داسې و چې کلیوال خلک به د پیشلمې لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادۍ راډیو په دې ځانګړي راپور کې به واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پیشلمې لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوښیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پیشلمې ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمې ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پر زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي. په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده. په سیمې
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري، نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک په اسلامي تراویشول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک بېکېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، وروره ساعتونه دي، هغه به ټول کلی میرې محبت زیات شوی دی وروره، که زه ویښ نه شم انډیوال زنګ را ته وځي، که ته ویښ نه شې پسې مایې دی.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.
په کندز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو په راتګ او رواجدو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلیو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوې کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي، او دننه په ژرندې کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اقتاش چې ستومانه ښکاري او سر یې په اوړو سپېره دی، راته یې وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د اوړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې درې سوه منه غنم اوړه کوي. د اوبو د ژرندې اوړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د اوړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي، ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. پنځه دېرش کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي، نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره پکې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټوري، ځکه د اوبو د ژرندې په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره، د انسان د صحت لپاره یو سناسه خدي، او د برقی اغمانې وړه کوي، کله نا کله داسې وړه سوځوي ماشین، نو هغه وړو کیفیت له منځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامېږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي، او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دو منه اخلي، او په برقی کې په لس منه کې یو منه اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي، او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برقی چې دی بهتره نه دي. عمره
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني اوړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي، او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامېږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي، او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي، او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه. زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم، او تاسو د خپلو اوازونو اوریدو ته رابولم. ستاسو له پیغامونو
دا چې فضل محمد د کندهار خبرو کوم چې د افغانستان ټول په چوکۍ هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي، او درواغ وایي ملت ښه تباه شي او مسکینان وهل کېږي، او دلته ډېرې ضرورې زیاتې شروع دي، خبرې الان نیول کېږي، وو په باره کې شو نشته او په مسکینانو د پاره خدمت وو چې په کندهار کې ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاور خبر کوم د غزنی ولایت نه تاسو ورنه پوهیږئ تاسو د پخوا په شان کې څه بدل شوی چیرته بدل شوی نو بدلول خدای څه نه وی تاسو خپل باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کاوه دا ولکه نفر خپل کافیر نه وی خو بچان درل کور کې نه مسونه لرل اوس هم واړه بچان پوښتنه فکر کوي بازارو ته راوتل دي آیا هغه تاسو خوند نه دي آیا هغه تاسو مند نه دي آیا هغه تاسو نه مسونه نه دي
مالمشانه ولات نه خبرې کومه طالبان چې کوم کار وکړي یعنی پوجي دي ما او ټیک ټاک چې باندې دی باندې پراخ برګزونه را خورول شي دي آتا مغایری هم شوی دي دا طالبان او مشر ثابت دا خبره زم کومه او نو خلک هم کوي نو زدا و ثواب ما چې دوی به د احسار سره دی بایس دا زه د سره ویلا ستنه هم صحه کار وکړي طالبان نه واري.